アバサダイラジオ。
دا امریکا غږ شنه راډیو له همکارانو مننه کوو او دا ازادي راډیو دا نن ورځې خبرونه پیلوو. زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. په نننیو خبرونو کې را سره امان امیرزه تخنیکی همکاري کوي. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي وایي په دې هیواد کې د سولې بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې له ستونزو سره مخ دي. د افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه مشر عبدالله عبدالله لخوا د اصلاحاتو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنې بیا تازه شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي راتلونکي اونۍ مسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې د سوریې څخه د روسي ځواکونو د وتلو په دې هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د سولې د بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې له ستونزو سره مخامخ بللي. نیکولایس هیسم پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه وینا کوله. وی ویل چې تیره اونۍ یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلې او ټینګار یې کړی دی چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د ویله هم طالبانو د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. نوموړي هغه 5 ستونزو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت په 2016 کال کې ورسره مخامخ دی. په دې ستونزو کې اقتصادي رکود، په حکومت کې دننه سیاسي اختلاف، د دولت د مخالفینو د بریدونو ډیروالی، د بهرنیو مرستو جلبول او په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت مسلې شامل دي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دواړو د سې شنبې په ورځ د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو ژمنې تازه کړي. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوې اعلامیې کې ویل شوي چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پریکړه انفرادي نه بلکې د حکومت مشرتابه د ملي شورا د دواړو جرګو د استازو د هیواد د سیاسي او ملي شخصیتونو او هم د انتخاباتي اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون د وړاندیزونو پر اساس په یو ګډ تفاهم سره دا کار ترسره کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د همدې اصلاحاتو په هدف به د غوراوي کمیټې کار ډیر زر پیل شي او افغان حکومت به د دې کمیټې د فعالیتونو او اجراتو بشپړ ملاتړ کوي. پاینال کې د افغانستان په څلورو جنوب ختیځو ولایتونو کې شاوخوا 9000 ماشومان ته د ګوزن واکسین کمپاین پیل شو. دغه کمپاین د سې شنبې په ورځ په لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې پیل شو او درې ورځې دوام کوي. د لوګر والی محمد علیم فدایی دا د هغه هڅو یوه برخه وبلله چې باید تر 2013 کال پورې په افغانستان کې د ګوزن ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوړل شي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوال ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزن کیسونه له افغانستان نه محو کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. نن ما شخصا همدارنګه د امنیت قمندان، همدارنګه ښاروال، همدارنګه په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو بانډو ته ورغلي دي تر څو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین اے په قطري اساس کې ورته ورکول کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري راتلونکي اونۍ مسکو ته په خپل سفر کې له سوریې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو په دې هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې وکړي. جان کیری پرون ویل چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه به خبرې ورسره وکړي. جان کیری وایي د سوریې د سولې د بهیر یو ډیر مهم پړاو ته رسیدلی دی. له یمن څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوی د دې هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمباری په نتیجه کې لږ تر لږ یو څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. عیني شاهدان وایي لږ تر لږه دوه بمونه پرون په حجا ښار کې په یوه ګڼه ګوڼې نه ډک مارکیټ ولګیدل. دغه ښار تر ډیره د شیا حوسي اغیانو په لاس کې دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي دوی دغه ریپورټونه ارزوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې دغه هیواد د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویر او تاوتریخوالي خورول بللي. ولسمشر اوباما پرون په واشنگټن کې د سن پاتریکس په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د وینا پر مهال خبرې کولې او د روان ولسمشریز کمپاین په لړ کې د شخړو ډک او پارونکو اقدامات د نه منلو وړ وبلل. د ولسمشر اوباما اشاره په ځانګړي ډول هغه شخړو ته وه چې تېره جمعه د امریکا په شیکاګو ایالت کې د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ د پلویانو او مخالفینو ترمنځ رامنځته شوي. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د فرانسې او بلجیم د ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال یو مشکوک وسلوال کس وژل شوی. د بلجیم د څارنوالۍ دفتر پرون وویل چې پولیس د یو څنګله په جنوبي برخو کې د یو اپارتمان د پلټن لپاره ورغلي و چې د کور دروازې له خلاصولو سره پرې امنیتي ځواکونو باندې ډزې وشوې. پولیس شاوخوا 15 ساعته وروسته په کور ورغلل او یو مشکوک کس چې کلاشنکوف ورسره و ووژل شو. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. و به وری چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي دغه هیواد په 2014 کال کې هم له هغه ستونزو سره مخ دی چې په 2015 کال کې لرل. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کو چې ناټو یو وار بیا افغانستان سره خپلې او نړیوالې ټولنې مرستې په دې هیواد کې د اساسي اصلاحاتو له عملي کېدو سره مشروطې بللې. د امریکا یو لوړ پوړي جنرال طالبانو پر ضد د هوایي حملو د بیا پیلولو وړاندیز کړی. خو د پاکستانی چارواکو لخوا طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستان نه به وایستل شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې روسي ځواکونو له روسیې څخه وتل پیل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولایس هیسم وایي دغه هیواد به په 2014 کال کې هم له هغه ستونزو سره مخ وي چې په 2015 کال کې و. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې په ټولو برخو کې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغه هیواد سوله یو اړتیا ده. هیسم پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې برخه واخلي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي پرون د دغه سازمان د امنیت شورا په هغې غونډې کې خبرې کولې چې د افغانستان او لیبیا د وضعیت د ارزولو لپاره جوړه سوې وه. نیکولاس هایسم په غونډه کې ویل چې افغانستان به په 2014 کال کې د تیر میلادي کال په څیر له یوې جدي ازموینې سره مخامخ وي چې باید په دې کال کې سیاسي انتقال په سمه توګه بشپړ او اقتصادي او امنیتي خنډونه له مخه لرې کړي. هایسم زیاتوي د افغانستان حکومت باید د خپل ځان د ژغورلو لپاره 15 ستونزې هوارې کړي. مخ په ځوړ اقتصادي حالت چې له کبله یې د بیکارۍ کچه ډېره سوې ده، د وسلوالو مخالفینو جګړې چې د ډېرو خلکو په باور هیڅ شوالی نه دی پکښې راغلی، او د سیاسي بېلوالي یوه فضا چې ورځ تر بلې یې ترمنځ واټن ډېرېږي په دغو ستونزو کې شامل دي. پر دې سربېره باید افغانستان د روان کال په دوبي کې وکولی سي د وارسا او بروکسل په غونډو کې یو منځمهالی مالي ملاتړ ترلاسه کړای سي، او بالاخره ښاغلی هایسم یوې دایمي سولې ته رسېدل هغه څه بولي چې له دې پرته به په نورو یادو سویو څلورو برخو کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په 2014 کال کې به د ملي یووالي حکومت لپاره د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. هایسم دا هم وایي چې بقا، بې حرکتي او یا د اوبو پر لورې مزل کول کومه معنا نه لري، بلکې له ستونزو سره باید جدي چلند وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه راز د اقتصاد، حکومت ولې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو او نور مسایلو سربېره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت تمرکز وکړ. هغه ویل چې افغانان سوله غواړي، هغوی د سولې مستحق دي، او تر ټولو مهمه ده چې سولې ته اړتیا لري. هایسم د غونډې ګډونوالو ته وویل چې تېره اونۍ یې یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان سوله د افغانانو په خپلمنځي خبرو پورې تړلې ده، او طالبان باید په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. خو دوی زیاتوي چې طالبان لا اوس هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده نه دي. نیکلاس هایسم ټینګار کوي چې هر لار د افغانستان د سولې لپاره پرمخ وړل کیږي، ملګري ملتونه به په دې بهیر کې د ښځو ګډون وهڅوي تر څو کار سي چې د افغان میرمنو ژغونه د ټولو غوږونو ته رسیږي او د هغوی حقونه خوندي پاتېږي. نوموړي دغه ورځ په تېر یوه کال کې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې په دې کال کې تر 11,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژل سوي دي چې څلورمه برخه یې ماشومان وه. د هایسم په خبره د دغو تلفاتو تر شا د هغوی د پاتې کسانو غم او ماتم باید هیر نه سي.
و مور دل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې په افغانستان کې وسلوال طالبان لا هم د افغان چارواکو سره خبرو اترو ته نه دي چمتو. پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستان نه به وایستل شي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ طالب مشران دا مهال د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې استوګندي. ویل کېږي چې دوه اونۍ مخکې د طالبانو مشرتابه له پاکستاني چارواکو سره په یو نامعلوم ځای کې لیدلی، خو د پاکستان دې وړاندیز ته یې د نه ځواب ویلی. په دې اړه به د ملالۍ بشیر نه نور حال واورو.
د سولې د خبرو وړاندیزونو ته دا ځل هم د پخوا پشان طالبانو په ښکاره توګه د منفي ځواب ویلی او اوس راپورونه راغلي چې د پاکستان وړاندیز یې نه دی منلی. رویټرز خبری اجانس راپور ورکوي چې دوی اونۍ مخکې د پاکستاني چارواکو او د طالبانو د عالي شورا د غړو ترمنځ په یوه نامعلومه ځای کې پټه غونډه سوې وه، خو دغه ډلې د مارچ میاشتې د سولې په خبرو کې برخه اخیستل رد کړي دي. د پاکستان یوه لوړپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی ویلي چې د طالبانو مشرتابه ته یې خبرداری ورکړی چې د سولې خبرو ته حاضر سي او که نه نو له پاکستانه دې ووځي. د ده په وینا دا اقدام یوازینی کار و چې پاکستان کولای سو د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یې وکړي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي هغه وخت تیر سوی دی چې دوی د طالبانو په ډله زیات نفوذ درلود او دا ډله اوس د پاکستان په کنټرول کې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر شاوخوا درې اونۍ مخکې ویلي وو چې د سولې او خبرو پروسه به د تل لپاره طالبانو ته پرانیستې نه وي، بلکې هغوی د دې کار لپاره یو ټاکل سوی او ځانګړی وخت لري. شاغلی اتمر له روسیې څخه د سلګونو میله وسلو ترلاسه کولو په مراسمو کې ویلي وو چې د څلور اړخیزه غونډې غړي هیوادونو پریکړه کړې ده چې باید د هغو ډلو پر وړاندې چې سولې ته غاړه نه ایږدي جدي اقدام وسي. طالبانو ته د پاکستان له آخري خبرداري سره د دغه هیواد دوه چارواکي چې نومونه یې نه دي یاد سوي وایي طالبان د خپلو پسرلنیو حملو لپاره تیاری نیسي او بیرته په افغانستان کې حملې پیلوي.
و موریدل چې پاکستانی چارواکي وایي دوی طالبانو ته خبرداري ورکړې چې کله افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستان څخه به وایستل شي. سموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. ناټو یو اربیا له افغانستان سره خپل او د نړیوالې ټولنې مرستې په دې هیواد کې د اساسي اصلاحاتو له عملي کېدو سره مشروطې بللې. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید ګټور میکانیزمونه جوړ شي. قاسم سولمل په دې اړه تفصیل دروړي.
د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان له امنیتي پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دی او په وینا یې لا هم د دغه هیواد پر وړاندې ستونزې سته. یان ستولتنبرګ کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویل چې 2015 میلادي کال له امنیتي اړخه سخت کال و، خو په وینا یې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د خپل هیواد ساتنه وکړي. د ناتو عمومي منشي په دغه ناسته کې له افغانستان سره د ناتو او نړیوالو د مرستې د دوام ډاډ ورکړ، خو د مرستې په پراخو اصلاحاتو مشروطې وبللې.
تر ټولو مهم شی چې موږ غواړو وی وینو هغه د اصلاحاتو تطبیق دی. دا اصلاحات نه یوازې د ناتو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم مهم دي. هر څومره چې اصلاحات ډیر وي او افغان حکومت له فساد سره زیاته مبارزه وکړي، دا به ما او نورو سیاسي مشرانو ته دا اسانه کړي چې د ناتو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې اړین سیاسي ملاتړ ترلاسه کړو.
نوموړی همدارنګه وویل ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د وارسا په غونډه کې چې د روان کال د جولای په میاشت کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړه. د وارسا غونډه د افغانستان او ناتو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره یو ښه فرصت وباله او ویویل په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره نوې مرستې اعلان سي. د ناتو عمومي منشي ویل دوی به د افغانستان په برخه کې انعطاف منونکي اوسي او خپلې مرستې به حالاتو ته په کتو تنظیم کړي، خو په ټینګار سره ویل چې هر ډول ماموریت به غیر پوځي وي. ناتو په داسې حال کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کوي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې عملا جګړه روانه ده. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ازموینې کال وو او په وینا یې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته دغه ځواکونه د حکومت د پایښت او د اساسي قانون د ارزښت غوښتنو په ساتنه کې بریالي وو. ولسمشر وویل چې اصلاحات د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د حکومت له لورې په دې برخه کې د ژمنې پر موجودیت ټینګار وکړ.
مبارزه سرتاسری
ده، دوی د فساد په هر شکل سره سرتاسری مبارزه کوو. په ځانګړې توګه د هغو سرتیرو او افسرانو چې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي، د هغوی غوښتنه تل دا ده چې بنسټونه مسلکي، شفاف، حساب ورکوونکي او ژمن واوسي. غواړو تاسو د نړۍ ټولو خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې له اداري فساد سره به زموږ مبارزه د تل لپاره وي. ولسمشر غنی ویل دا چې افغانستان لا هم د ناتو لپاره لومړیتوب لري، دا په دې معنی ده چې دغه سازمان لا هم په افغانستان باور لري. افغان حکومت په وار وار ټینګار کوي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي، خو عمومي باور دا دی تر هغو چې فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته ونه کاژل سي، دغه مبارزه به د پام وړ لاسته راوړنې ونه لري.
او سم یو وار بیا دا مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په دې هیواد کې د سولې بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې له ستونزو سره مخ دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو ژمنې تازه کړې دي. د افغانستان په څلورو جنوب ختیځو ولایتونو کې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د ګوزن واکسین کمپاین پیل شو. دا امریکا دا بهرنیو چارو وزیر راتلونکو نه مسکو ته زی او هلته دا سوریه څخه د روسیې د زواکونو د وټلو په دې هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر پاړل چارواکو سره غږیږي. له یمن څخه ریپورتونه وایي چې د دې هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د هوایی بمباری له کبله لږ تر لږه یو څلوېښتنه ملکي وګړي وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې د هغه هیواد انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویر او تاوتریخوالي خورول بللی دي. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د فرانسې او بلجیم د ګډ تروریزم ضد مبارزې پر مهال یو مشکوک وسلوال کس وشل شوی. او سم د هوا د حالاتو اټکل.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 5، ټیټه 4، هوا باراني. هرات د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 8، اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 9، اسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 4، هوا باراني. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 8، اسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه 2، هوا باراني. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفی 3، هوا باراني.
تاسو زموږ غږ ساده رادیو نه اورئ. هغه مطالب چې تر دې مهاله زموږ په دې نیم ساعت خبري مجله کې خپاره شوی تاسو دا او نور زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم موندلی شئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.90 اورېدلی شئ. د ماښام له 8 بیا د سهار تر 8 یعنی د شپې لخوا په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خپرېږي. خو اوس ازادي رادیو ته غوږی احمد شیبر ته بغوږ کېږدو او دا به ترې واورو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
د ایران په نوم خبرونې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده. دا خبرونه لیکي کله چې کال مخکې امریکا شاوخوا 6000 پوځیان له افغانستانه وویستل، د افغانستان اقتصاد ورسره وځپل شو. خبرونه انتقاد کوي چې له افغانستانه د نږدې 1,15,000 بهرنیو پوځیانو د ایستلو د پروګرام له پیل سره اقتصاد ته نه د افغانستان پخواني حکومت پام وکړ او نه هم نړیوالو مرستندویه ټولنو. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د ولسمشر اشرف غنی په وینا یوازې د ترانسپورت په برخه کې 1,00,000 کسان بیکاره شول. ایران خبرونه د نړیوال بانک په وینا لیکي چې په 2014 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 1.3 وه او د 2001 او 2012 کلونو ترمنځ دا وده په اوسط حساب نږدې 5% ته رسېده. ایران خبرونه چې تر ډیره د بشري مرستو په اړه راپورونه خپروي، د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ادارې د سرمفتش جان سوپکو خبرې راخیستلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د یو اقتصادي پروګرام په نه رامنځته کولو انتقاد کوي او وای چې دا د شرم وړ خبره ده چې دې موضوع ته په خپل وخت پاملرنه ونه شوه. ایران خبرونه بیا پوښتنه کوي چې اوس په څه کېږي. خبرونه لیکي چې حالت ډیر بد نه دی. نړیوال بانک پیشګویي کوي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د افغانستان اقتصادي وده ورو ورو ښه سي او د روغتیا او تعلیم په برخو کې مهم پرمختګونه روان دي. د افغانستان د پرمختګ مخته یو بنیادی خنډ هم اداري فساد ګڼل کیږي. ایران خبرونه په دې برخه کې د حکومتي سلاکار عمر صمد خبرې راخیستې دي چې وایي حکومت په دې برخه کې سخت ژمنه کړې ده، خو د اداري فساد د جر رویستل د وخت خبره ده او زمان ته اړتیا لري. ایران خبرونه بیا امنیت ته اقتصادي ودې مخته بل خنډ یادوي، خو لیکي چې د افغان ځواکونو د روزنې او په وسلو د سنبالونې بهیر ښه روان دی. د خبرونې په وینا د امنیت له ښه کېدو سره به اقتصادي وضعیت هم بهتره شي. فرن پالیسی خبرونه بیا د امنیت په برخه کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان وړاندیزته اشاره کړې ده. جنرال جان کیمپل سپین ماڼۍ ته وړاندیز کړی دی چې د طالبانو او د هغوی د مشرانو پر ضد باید امریکایي ځواکونه بمباري وکړي او د افغان ځواکونو ملا وتړي. اوس امریکایي ځواکونو ته یوازې په هغه حالت کې د طالبانو پر ضد د بمباري اجازه شته چې هغوی امریکایي ځواکونو ته یا افغان ځواکونو ته مستقیم خطر پېښوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي سره له دې چې داعش ډله هڅه کوي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې خپل نفوذ پراخ کړي، خو دوی ټینګار کوي چې د دې ډلې د هر ډول فعالیت مخه به ونیسي. د دې وزارت چارواکي وایي چې افغان ځواکونه له داعش او نورو وسلوالو ډلو سره د مقابلې توان لري. ناجیه صافی له کابل نور تفصیل راکوي.
سره له دې چې د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه نه ردوي، خو وایي چې دا ډله هیڅکله هم په دې هیواد کې خپلو اهدافو ته نه رسیږي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په ننګرهار کې له سختې ماتې سره مخ شوي او ګواښ کوي چې د دې ډلې فعالیتونه به د دوی د لمنځه تلو سبب شي.
په افغانستان کې د داعش ډلې تحرکات شته، مونږ ته ایده و، خو هغه ګواښ چې دوی غوښتل د افغانستان دولت او ځواکونو ته یې رامنځته کړي دوی ونه توانېدل. دوی ووژل شول او له منځه لاړل. زه د افغانستان په شمال کې هم د دې ډلې تحرکات منم، خو په هغه اندازه نه دي چې د افغانستان وسلوال ځواکونه ونه توانېږي چې هلته مقابله وکړي. د دوی لوی مرکز ننګرهار کې و چې هغه مرکز هم له منځه تللی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز د امنیه قوماندانۍ چارواکي په چهاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو خبره کوي. د کندوز امنیه قوماندان جنرال محمد قسیم جنگلباغ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې له 160 څخه ډېر غړي حضور لري. په دې وروستیو کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او فعالیتونه تایید کړي دي. ښاغلی نور په دې وروستیو کې د بلخ په زاري او کوشنده ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو رهبری کول وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال افغان امنیتي ځواکونه دوه افراطي ډلو یعنی طالب او داعش سره مخامخ و. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسون غړي خالد پښتون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې د مقاومت توان نه لري.
په شروع کې واقعا د دې تشویش ډیر زیات و، ځکه رقم اوازې وې په افغانستان کې چې داعشیان و افغانانو ته پر کور معاش ورکوي، سلاوې راوړي پکې یې، او داسې بیره موجوده وه چې تفتن په یوه شپه به په زرهاوو انسانان راووځي، مسله به وي او د داعش بیرغونه به په لاس کې. فقط دا چې په شمال کښې دوی کوشش کوي چې خپل موجودیت ثابت کړي.
له دې ټولو سره سره افغان پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل له افغان حکومت څخه غواړي چې نه باید په هیواد کې د داعش ډلې حضور ته په کمه سترګه وکتل شي.
پاکستان زموږ نگرانی په دې کې ده چې دا ګسترش پیدا نه دا ټول افغانستان ته سرایت ونه کړه. اوس هم شمالي ولایتو په چې دوی تللي دي، د دې لپاره چې دا سرکوب چې دا حتمن د دوی دپاره مخصوص قوت
نوموړي همدارنګه له افغان حکومت نه وغوښتل چې په هیواد کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی ځواک رامنځته کړي، خو افغان چارواکو له دې وړاندې په کراتو ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې خپلې جدي مبارزې ته دوام ورکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د غوراوي کمیټې څخه لری شوی یو غړی وایي چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ځینو ډلو هڅه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ملي شورا لخوا رد شي. فهیم دشتي د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د دې کړیو نوم وانخیست او وویل چې د غوراوي کمیټې جوړښت د جوړجاړي له مخې تغیر وموند. په دې اړه نور جزئیات د یوسف خان ځدران په رپورټ کې اورو.
د غوراوی کمیټې څخه لري شوی پخوانی او غړی د دندې څخه د برطرفه کولو وروسته د ویلو لپاره ډیر څه لري. فهیم دشتی چې د رسنیو په استازیتوب یې د غوراوی په کمیټه کې غړیتوب درلود وایي چې په آر کې ځینو ځانګړو کړیو هڅه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان له ملي شورا د تایید رایه وانخلي، خو ځانګړي دا کړی څوک دی؟ موږ دا ډول فکر کاوه چې چڼې وهل او توتیه جوړول په آر کې د ځانګړو ډلو لخوا کیږي او بیا لیدل کیږي چې په حکومت په تیره بیا په آر کې لوړ پوړي چارواکي کی مخنیوی نه کوي او د دې موضوع تر شا لکه حنیف اتمر، اکرم خپلواک، اقلیل حاکمی او تاسو نور کسان دي. د جمهور رئیس دورستی تقنینی فرمان لمخې د غوراوی کمیټې د غړو شمیره له 9 څخه 2 کسانو ته کته شوې ده. له دې جملې د رسنیو استاد فهیم دشتی او د ملکی خدماتو د ادارې استاد نادر هوتک لخپل دندو لری کړای شوې دي. د غوراوی کمیټې د دغو غړو لری کول او پر ځای د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د رئیسانو ټاکنه او د دولتي اساسو د ونډو ډیرول مهمه غ تغیرات دي چې د جمهور رئیس د فرمان له مخې د غوراوی په کمیټه کې راغلي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ځواکونو له سوریې څخه پرون وتل پایل کړل. دا کار د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر ترسره کیږي او له هغې وروسته پایل شو چې په ژنیو کې د نړیوالو په منځګړتوب د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره هڅې پایل شوې. فریبا ظاهر پرې تفصیل لري، ورپسې د ژوند رنګونه خپرېږي.
روسیې رسنیو د 340 ډوله جنگي الوتکو لومړنۍ جوپه ښودلې چې د مارچ پر 15مه بېرته روسیې ته راستنه سوه. د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان جنرال ویکتور بونداریوف یې هرکلی وکړ. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت مرستیال نیکولای پانکوف بیا وایي چې په سوریه کې پاتې روسیې ځواکونه به لا هم د داعش په القدی پورې تړلې النصره جبهې او نورو تروریستي ډلو په وړاندې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. پانکوف ویلي چې دا به تر وخت دمخه وي چې د تروریزم په وړاندې د بریالیتوب خبرې وسي. د روسیې د پوځ لوی درستیز سرګی ایوانوف هم په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې دا کار د تروریزم په وړاندې د جګړې د ختم په معنا نه ده.
دوی
موږ د تروریزم په وړاندې جګړه نه پرېږدو، برعکس موږ به هغه له نوره هم ډېره کړو، خو د دې کار لپاره اوس مهال په سوریه کې د دومره شمېر روسي ځواکونو شتون ته اړتیا نشته. څه باندې 15 میاشتې وړاندې روسیې په سوریه کې د ولسمشر اسد رژیم د پیاوړي کېدو او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مقابلې په هدف په هغه هېواد کې هوایي بریدونه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 14مه نیټه د سوریه څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ او ویل چې د دوی د ماموریت اهداف په عمومي ډول ترسره سوي دي. په داس سال کې چې په ژنیو کې د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمولو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې پیل سوې، د کرملین ویند دیمیتری پیسکوف ویلي چې مسکو په سوریه کې د راتلونکو اقداماتو په اړه څه نسي ویلی. دی وایي نن عمده هدف دا دی چې باید د سولې د هڅو په پراخه کچه ملاتړ وسي. بلخوا د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې مسکو به په سوریه کې په خپلو دوو پوځي اډو کې شاوخوا 1000 تنه پوځي پرسونل پرېږدي. د متحده ایالاتو د اټکل له مخې د دغو ځواکونو تر وتلو د مخه په سوریه کې له 3000 تر 6000 پورې روسي ځواکونه دیرول چې شاوخوا 50 جیټ الوتکې او هلیکوپټرې هم ورسره وي.
د ژوند رنګونه
مانو ماتی قلا ده او ده ده خیراتی کاروبار کن
سم رو وقتی گی ده ده گاچ و دیش اور لک کارون نکوی
ده تقریبا شپک کاله کی
سنگ دی کارون نمو
کارون نمو خواکو وس کارونه لګا سوای دا جلا سوای دا خبرونه سوای دا کارونه سوای دا د کاروبار سره د روزګار سره سوای دا خلک اقتصاد زیب سوای دا کلی سخیاتان کلی ونګ نه مونږ ته دواچا ولګرنه خدمت کارونه د سیاست دا کنه او سه غوی سره خیاتان کارونه لکی به موږ کارونه لګ ورسره کی
څومره وخت کی چې دا کار ساسي لګرا کمزورې شوې دي
دا تقریبا د پروسه کول رئیس
نو دا غنې حکومت چرامن سره شوساسي کارمن زی په
شیار امدا
په خو په 100 روپے دورې ګټلې وسو ګټې
په خو خو په ورځ کې 0 روپے دسه یو نیم زر دسه وز دغه د 100 روپے دسه
نو د کور گزارا د پکیږي ژوند
د کور گزارا تک سم دسه سارو نو کروانی خلاص
په خو به یو نیم روپے بچت کیده
وس خو دمو خو دسه داس نو دکان وسو په خرچه ده اته نیم زر روپے کرایه ده او تقریبا په دوه میاشتې بعد سمون باندې بل راځي 5000 روپۍ بل راځي او دا سمون دا سنجش کوو د شاګردانو د دکان کرایه او دا شان سنجش کوو د ټولې 200 روپۍ مو سنجش کړی
نو لامل څه غنی ولی دغه کاروبار سازي
کړی ولا د عمل د روزګار د خلک روزګار ضعیف شوی دی کاروبار نشته هغه نشته خلک روزګار روزګار خراب دی روزګار خلک کی روزګار هم د بازار کار کی هم د خیاط کار کی دمو کار کی دمو ټول تعلقات دوی سره دي د بازار کار کی ټوټه خرسي خلک کالی علی کی خلک کاری او خیاط ضروري خیاط ګډي روزګار موږ ته غاچا ولا کړو
د دې دوست روزګار د خکیدو په تمه د نیم ساعت خبري مجله پاتې رسو ډاکټر مصطفی صدیقی په بل نیم ساعت